درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلا چی ټول جوړ او غوسات من بیاست. شنو غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لست. پتی ورس کی مو د حجروی حجری دوران او پیژندې او پدې باندې پوسولو چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، پدې ځای کې چیک پوینت وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدی او حجرې دې ته برابرول تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې نوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدی. په دغو درو مرحلو کې رازو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لورنۍ یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. رزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په سیر وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټو ټکېدلو باندې پیل کوي، او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لوده د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي، او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي، او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هستچه نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دې کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وهغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کش کړل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي، چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کوم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ شوی دی، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دی، هغه چې کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کوم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی دا هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته دا کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي، نو د تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سره ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کیږي جوړ جوړیږي. د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کوم حجرې چې کوم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. فعلا چې په د میتوسیس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو یې د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ای مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسیس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسیس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي، یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دا غزنې سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي، دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي، او دریمه پښتنه د میتوسیس اهمیت څه شي دي. سستول ته جوس خان لري نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د دولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په آر ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویل چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه ور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا رقم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په تر سره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړلې کي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولي په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دا ایکولي بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دا انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي، دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي، دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې شناسل لاس راوړي، د دغه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړې، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره واده کوله، او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکشي کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکشتي د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم مجوایي چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامسته سو. مثال خبرې دی چې و د مجو د ودی هورمون راواخستي هغه په مجکانو کې انتقال کوي، چې په موږکانو کې انتقال کی ورسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې وو ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده دی یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخستې هغه د خوګ په د ودی په ډي ان اي کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسه چې رامسته سو هغه ودی ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار شي سي معلوم سي د ان اې دغه کوم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقی مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا رقم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د پاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کټ اخیستل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیدي چې عموما دا ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان او سې چې هغوی کې دلې سي ناسم دلایل او عمل په دې کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي هم رنګه ځینې وخت چې کله شزینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رنګ سره مخامخ شوی یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه لامل د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوی په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړي دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 0040 22 3 1 1 یولس